میروله مخې په تیر 2024 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د رومانیا د ولسمشرۍ د لومړي پړاو د انتخاباتو وروستي نتایج ښیي چې افراطي ملتپال کاندید جورج سیمیون قاطع بریا ته رسېدلی دی، خو نه دی توانېدلی چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي ځکه کافي رایې نه دي ګټلي. سیمیون به د مې په 14مه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د پلازمینې بخارس له ښاروال نیکورسور ډان سره مخامخ شي. د انتخاباتو مرکزي دفتر نن سهار اعلان وکړ چې د 99.6% رایو تر شمیرنې وروسته سیمیون د ای یو آر ګوند اته دیرش کلن مشر په سلو کې د 40.1% رایو په ګټلو سره د انتخاباتو مخکښ دی او سیالی 55 کلن ډن چې منځلاری سیاستوال بلل کیږي تیره شپه ناوخته د واکمن ائتلاف پر غړې کرین انتونیسکو بریالی شو او په بهر کې د ډیره رومانیایي کډوالو د رایو په مرسته دوهم ځای ترلاسه کړ او په دې توګه یې د رومانیا د دې مهم انتخاباتو دوهم پړاو ته لاره وموندله. له رایو وروسته نظر پوښتنې هم د انتخاباتو نتایجو ته ورته وي، که څه هم په نظر پوښتنو کې اټکل کېده چې د سیمیون واټن به له خپل سیال ډن څخه ډیر او د ډن د ټولو رایو شمیر به تر دې زیات وي. د دې انتخاباتو نتایج له رومانیا څخه بهر هم تعقیبیږي ځکه ښاغلی سیمیون د اوکراین او مولداویا پر ځینو سیمو د رومانیا د مالکیت ادعا لري او همدارس له اوکراین سره د رومانیا پوځي مرستې هم د پوښتنې وړ بللی دي. نوموړي پر اوکراین د روسیې پر برید هم کلکې نیوکې کړي دي. په 13 نومبر میاشت کې روس پلاوي ملتپال کالین جورجسکو چې د وروسته پاتې کاندید په سترګه ورته کتل کېدل د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ناڅاپه د پام وړ بریا ترلاسه کړه، خو وروسته له دې چې پر هغه دا تور ولګېده چې ګنې روسیې له نوماندۍ سره مرسته کړې، چارواکو د نوموړي د رایو نتایج لغوه کړل او په دې توګه په نویو انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شو او د مې د 14مې د انتخاباتو لپاره یو لړ نوي قوانین وضع شول. د دې انتخاباتو د نتایجو لغوه کېدلو په بهر کې هم یو لړ غبرګونونه او پرول، په دې کې یو د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس غبرګون و. ښاغلي وانس په فبروري میاشت کې د میونیک په امنیتي کنفرانس کې په خپله وینا کې رومانیایي چارواکي تورن کړل چې د ګاونډیو هیوادونو د مشکوک او بې بنسټه فشار پر بنسټ په اقداماتو لاس پورې کوي.
له خبرونو ورآخوا
سمو غاګله ازادي رادیو اوري. له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو به مخینه ستنولو ته په پام د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوال ټولنې غوښتي دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه د بیړنۍ مالی مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
کور لارو نخو لارو خیمی که خود زون نتیریگی کنم این میرو معذور ده آیا سفینگی را ده خود سر میده نور سوک دست نسته دستی من مزدوری و که
ده پاکستان لیسلام آبادا افغانستان تستنه کرد سوی شریفه و وای کابو دری اونه مخکی لده غیه واده پزور را استل سوی اولا هم لخپل دولس کسیزی کورانه سر بی سرپنا او بی برخلی کده. شریفی ازادی راژیو تو ویل چه ده کابل پا کارتیناو سیمکه پا خیمو کیوسی کی لګن ستونزو سره مخ او آن ماشومان یې د خوراک لپاره هم څنل لري.
خوراک مسائل پیدا کوم په ډیر سختۍ پیدا کیږي. مونږ غوښتنه خدا د سیمنټ کور راکی کور نه لرو تنه مازور راکی دی یا مخصر سپینګی را دغه چی شي خوراک د سیماریس د سی کارت سی روزګار د سی کرایات سی چوش ته وسی بس مونږ غواړو چې له کور راکی خیمه لرو خیمه که خزون نګیږي دی غریبای نه خدا غسه آل را من راغله ده.
دا یو از شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستان بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي او په ننګرهار ولایت کې په ولرې پرته سیمه کې موقتاً مېش سوای هم وای چې د درېونه په تیرېدو لا هم مناسبه سرپناه نه لري او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې هفته مشوي خو مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیر کړې ده بس بس راپراتی وو دا مشکل دی بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دی دولتي یو څه بل داسې
شکایتونه داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون IFRC تازه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام له نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن د می په درېما په خپل ایکس پاڼه د یاد فدراسیون د یو راپور په خپرولو لیکلي چې دوی په لومړي قدم کې خپل د بیړني حالت د مرستو له صندوقه بیړني بودیجه آزاده کړي خو د ناورین له پراخوالي او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیونه CVC فرانکو د راټولولو لپاره یوه بیړنۍ غوښتنه یې پیل کړې ده څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمې ځوان ژغورونکي مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 600 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 18 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته له ننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,45,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل شویو ډیری آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنۍ هم ځای پر ځای شوي دي. د IFRC د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیايي سیستم اور له مخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې تکړل شوي. له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه شوي د سرپناه په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورځ وکړي اخته دي. د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون IFRC له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو تر څنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزت ژوند په لور بوزي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې له امله افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو اواره کړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته درانه مالی زیان نه وختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندیدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتو توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د مې په څلورمه ازادي راډیو ته وویل
ما دینروز با وزیر
دی وای مو پرون د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ غړي خونی سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استاد هم غړون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوې او هڅه روانه ده چې د ستونزو حل شي.
جریان دار ته مشکل حل شوه.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یک شنبه په ورځ د مې په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یغیزې په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته د پام وړ زیان اړولې. کاڅوم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 13 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته لواګه بندر لاله لري د وختو اجازه ورکړي خو د هند حکومت له پاکستان د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو رسمي مکتوب لمخې چې یو کاپی د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړي او ازادي راډیو سره شریکه کړي پکې تر بل امر پورې له پاکستان هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوي دي. دغه مکتوب چې د مې په دوهم خپور شوی پکې راغلي چې دا پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوي. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونو دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحمانی چې سوداګریز مالونه یې په پاکستان کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونو ډالرو مالونه دي او دې کې به ډېر زیات نقصان واړي افغانان. د دې خاصه کلیر معلوم سي چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې نو بیا هغه پروسیجر هم د پاکستان د لارې بیرته شاید واپس افغانستان ته راوغواړو. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې داسې ډېر شرکتونه شته چې د هغو د لس لس دولس دولس موټرې شته هر موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه بهر ورکوي. ډېر زیات تاوانونه دي.
له هنده د سوداګر زو مالونه یو واردون کی افغان سوداګر منور لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو مشته سره مخامخ یبلې وو الله نن درو مال رانیول دي پیسې ما سوول دي اوس کراچی ته لار بند کړی ده مال غوښی نسو پیسې کمپنی سره بند پاس لري مال په کمپنی کې پاس دی او غوښی نسو راغوش دا وضعیت مال نیږي شپمن دی یا برګرین کولای
دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګری د سیاسي اختلافات قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې له خونړی برید وروسته وشول. دا یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په ضد تاجری اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداري ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډیدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړې توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 800 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیل احترامات می قبول که هیلمن یم چې جوړ روغ به یاست. زلمی هغه هیلمن دی له هیلمند کجکي ولسوالۍ څخه. له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت هیلمند ولایت کجکي ولسوالۍ د کاریز کلي ته په 2 کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. 2 کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي. د بل یو ځای دوغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز چې اوبه پر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف تانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلی. نو له امارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او کومندانان صاحبان دوی باید د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه غوښتنه ده نور مې سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم دادی رادیو کار کوم کو دنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري. ډیر تکلیفات لري. ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا چې مر سړک منځ سوی او دروس پرې کانه د شرو سوی نو چې څه رقم دی او شپه خانه مو زم منځ سوی او بس ته پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د غوښه واپ پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده، زموږ سړک زموږ شفاخانه دې را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمیدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته راګرځوم.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمد مدقیق صاحب پوسرلی شنو په پوسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي
شیبر صاحب پوسرلی لکه څنګه چې طبيعت برته له سره رازونیږي په کال کې هم د څه باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نور ملکونو پر رقم نه دي چې هر وخت وړي نیال کینی نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو ولې نیالګي باید په مسولیت سره کینو ک هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کار په جریان کې به وګورو حتمی نه ده چې موږ لاس نیالګي کینو او د لاس واړه رانه وچسي ښه خبر ده چې یو نیالګي کینو ولا هغه په سمر ورسو ده اوله خبر ده دومه خبر ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
ته او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندې
تنه د حیوانات پرونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذباله پر سترګ باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دا خپل کور کې مدیریت کړي د پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
اه د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او ګرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کو کوونه کوم خلک دومره په هوا لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا د سموګه دغه اوسوی او غیر اوسوی زبالې بیلې موږ اکثرا هیوادوال دغه زبالې ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتشوي هم پراتی دغه کچیره موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیره ویلی ولرو او پویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو ترې وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وساتو
یعنی وبخشي لدینه لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټی لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښي تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سیدته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او د زبالې خپل هر ورځ هلته راوړي لدینه سي ځای کې هلته واچي دوی ډیر زیات خورا دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خورې تبدیلی کی ولې وړوکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا څنګه دا احساس د درک د مسولیت وو کیست د کار کې سه هم وخت په دې نه سي دغه
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترک بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیالته د حیوانات زبه کول لکه کوشترګای او طویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړه دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سه په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بارسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په خزلو په ځای کې دغه چوند پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره چې وګوري د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي، نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړې کې ننوځي، بلاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې د ټولې ویالې چې ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندي کړي، ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي، غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نشي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه، نو دغه کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کی دي، دا خلک اخلي، دا خلک ټولې تر بل اخره وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کی له تمه به مختلف نور استفادې تر کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې که چیرې مدیریت سي دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتيان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سینی، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو، نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره. که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږه نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترین لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه، ته خو لږ څه د کوڅې ساتیا ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه، که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشو روسی او بلا خلق که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی. خو دیدی لپارا به بیترین زما پیشنا دادا سه دیدی لپارا یو چوک پا کار دی سه در مدیریت کی اپا انگلیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پا کار
دغا اتال یو تا گوری بل تا گوری، مثلا یو کچه دا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکی چپل کې ماته راوړي چې زه واخلم. کچیرته دغه کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکی چپل کې خور الکته دا ووایي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مترې اخلي. فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زباله راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او خرابې یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بېرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زده موږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي. خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو دا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سمزه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سمزه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سورسې عمده عامل یې چې وی ګورې هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا یې بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې برت ترې کړې ده بالاخره په بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان د غټو خارو اوسیدونکي بیا غټه ستونزه سره مخ دي لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښوالي لپاره مګر دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا دا د ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرایه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي. او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره دا اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي او څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې، په یوې یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا موږ ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کېږي،
څومره اوبه ضایع کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، دا موږ له لاسه ورکوو. یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلی په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي، نو هغه سې وچ سي بېرته هماغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متخیق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عام شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج سی وغه له منځه تللی شي. بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول ویلي کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو له ناوې نه سې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې، حتی د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث دی یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي سه، په دې کې بیل دي نه سه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور به وي، دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو په کنده کار ده. سه په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو وي خپل که چیرې توان دي و نه لري سي چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو کې خپل ان کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. یعنې خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
دنیا کی سوک میں تلاش ناشتا سمینا محبت ستان وفاستا دپرنا چدزان سوخ گانو او د پر هر زړګي ټکور د زړه ټکړه وا خپل مې چتر هر وخت قرباني دونو او هم په شاد سپیلني ترلو کېدلو پتی طوفان پتی گلے کی پدے خوش ہو جنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دان